السلام علیکم ستړي مشه زه صفی ولاستان ایگزایمو خراغلاست ویم پایل با په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښولې. د خبره د طالبانو د بهرنی چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شئ. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. دامګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تروس اټومي وسله نه لري. ښاغلی ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورسپانې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبریږي. د ایران قضایه قوې یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوې ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څیړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوې مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لو چې کلونه په ترکیه کې اوسېده، 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انسټاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوال یې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی وو او بېګا وتوانید چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بوره سره مل وسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې حق لبه معلومات لسته راوړو دا چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول دي. نور از خپل درس پیلو افغانستان د عباسیانو په دوره کې. عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شمیرل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزې څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمه ته راولېږل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې شدی د لودلې دغه مخ څخه ملاتړ وکي او د وینې په بایدا امویانو پر ځای اباسیان وخت ورسول چې د اباسیان دوره بیا 1530 کال اوجدا سو او 1530 کال دوام وکي چې په پای کې بیا دغه د اباسیان دوره د مغولانو د خوا په 1428 هجری قمری کال کې لمینځځي او د دې خلافت رنګیږي. د اباسیان په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 300 میلیونه درهم وسخه او یا میلیونه درهم ته ورسول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 300 میلیونه درهم ته رسیږي. نو د اباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 300 میلیونه درهم وسخه او یا میلیونه درهم ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاتونه د اباسیان د مادیاتی زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزانونو د دغه درانه بار څخه وساتي. اباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاتونونه په یوازیتوب سره آرام کړي او پر دغه پاتونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمېزو اشراف او مشرانو په مرسته ځانت مشرانو مرسته ځانت راجل کړ او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سیند څخه نوي کالرونه او اویالي وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې سولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشې کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګ د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهور و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر عزت کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګه ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیا پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دی چې برمک د بلخ د نو بهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفہ مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفہ و یا اخرنی واکمن و. د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیی د زوی د کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټول چاري د پغاړوي او د دوه زمونه سره سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خلص ته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیی زوی جعفر مرکوی او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو پنځوسم هجری قمری کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی وو. د دوا بسې وړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیس مور څخه زیږیدلی وو د هغه ملاتړ یې کوي او په یو سلو پنځه نویم کال کې بیا د امیر رشید وژني چې وروسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د ده د پلوه د خراسان والي ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجري قمري کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لري کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا دی د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د خورسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمنی کوي او 500 کاله د اولادونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشلی تن پراتګ او همدارنګ دغه پخپلې دوه سره زموږ هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ننوتی او زموږ هیواد ته یو نوی شکل او یو نوی بڼه ورکړه. ځکه اسلام موږ ته نوی اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت بیا زموږ د خلکو د یووالي سبب وګرځېدی. ټول قومونه او ټول قبیلې د یو دین او عقیدې خواندان کړل او همدارنګ د اسلام د دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې کوم خندونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه د منځو یوړل. په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګ دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف، په حدیث، د فقه په تسئل کې هم دی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړه. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري، چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري، امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سم څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات رامنځته کړل. په دې ځای کې د سنو هغو لیکوالانو یادونه ډیره مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړ چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه دی، د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و، همدارنګه محمد موسی د هندسي علم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونی نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د ډلې څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څنګه کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان په 13 او 19 پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سي بیا اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنۍ او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمه هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب، د سند هین کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لاره کې هم ډیره قربانیانې ورکړې. اسلامي د هیواد تر ختیځو پولو یعنی تر هند پورې خپور کړ. کله چې اسلام راورسېد نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډیر فعالیتونه او ډیر پرمختګونه وسول، زموږ په خاوره کې خلک ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره دا چې دوی اسلام پراخه کې او تر نورې سیمو پورې خپور کې، په دغه لاره کې د ډیر قربانیانې دی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول، او اسلام یې د هېواد تر ختیځو سرحدونو پورې یعنی تر هند پورې ورسوي او تر هغه سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخشي، او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکمنو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلامي هویت ورکوي. ټول خلک یې د یوه عقیده، یوه دین، یوه خدای راوبلل، یووالی یې دې تور وبخشي، او د پوهنې دروازه چې هغه یوازې ځواکمنو لپاره خلاصه وه، هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې د تویدلو په بیه باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خپرېدو لپاره ډېره فعاله ونډه واخیسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بیه اسلام خپور کړي تر نورې سیمو پورې، او په ځانګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډېره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي، او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډېرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډېر خپور کړي او په دغه برخه کې ډېر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې نن ورځې درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوضاع په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبو سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځې د لوست څخه به مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چری.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیل می ومنې درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لورنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده. د چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامنځته کیږي، د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون، د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځوړلې د خپل دیني او ملي وجایب څخه وګڼل، او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپل سخت کرکه څرګنده کړل. د انګلیسیانو هغه خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې، غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغه کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټول خزانه او د وسلو خزانه هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته راورسوي، چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چلس څخه کار واخیستی او پلان یې کار کوي، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتي چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې لدی چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره ووژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي، او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي. خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي. قواوې هم چې 14500 تلو ته رسېده د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورژمی هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دای ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهي ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1324 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنی سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنی کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنی کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و، چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه، چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې. او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او تر څنګ یې د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ دا ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واقع دي د خپل ځان او خپل ورسې د خواسه خجونه کوي، چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمو احترام وکوي او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چارې کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سوول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته بیا د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي، او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستان سره به دښمن او د دوستان سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا داسې چې اول ایران د خپلو ژمنو برعکس هرات ونیوي، او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولای سي د نورو ولایاتو څخه دفاع وکړي. او د جګړې تر پای پورې به انګلستان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو دیالس زریز سوار او وتل زریز پلی یا پیاده پوځ مجهز کړي، او تر څنګ یې دا چې د پیسو اخیستنه او لیږدونه هم به د امیر دوست محمد خان پورې به اړه لري. د کابل یو استازی په پېښور کې استوګن کیږي. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دریو ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په موخه دوی هلته اوسیږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري، خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي، او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي، او که چیرې غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې واوسیږي، او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه به کوي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي، او 300,000 روپۍ به قندهار، 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي، او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالۍ ده، د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخو لپاره ده، او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه، او تر څنګ دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نسي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړه کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي، او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس د خوا د ټل په سیمه کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي، چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی و. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تاکل سوی وو، او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1918 کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ، او واک ته ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت یې شروع کړ، او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو، او په خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس، او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور ور سردار محمد حسین خان ته، چې هغه د هزارجاتو حکومتدار و، هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ، او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونو سره څخه مرسته وغوښته، او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د پدغه حال کې دوی کمزوري سو، د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1915 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې، او د سردار سره ونشتل، چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره وژل شو، او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر دا غیزه وکړه، د خپل اعصاب کنټرول یې د لاسور کې په کندهار کې جلاوالي غوړه کړی، چې دغه انزوا او دغه جلاوالي امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځیدي. نو ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوشوالي انتخاب کینو، همدغه ګوشوالي د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیول څخه وروسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول، نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي، او په 1918 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي، او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد اعظم خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی وو چې غوښتل یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي وو، نو امیر شېر علي خان په راتګ سره ډیر خوشحاله سو او د هغه هرکلی وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بلولو باندې بوخت وو. او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړ مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي. د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړ او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړ. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار